گران اوریدون کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د شنبه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلی د میاشتې دریوشتمه نیټه ده، چې د 1444 قمري کال د ربیع الاول د 13 او همدارنګه د 2020 میلادي کال د اکتوبر له 15 نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زالی اسخر آبیدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي او څو د نن ورځې مازیګرنه یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمې او نړۍ نوي خبرونه واورئ. بیا به د فلسطینیانو په ضد د سیونیست د وحشي رژیم د تاوتریخوالو د زیاتوالي د دلایلو په هکله تاسو ته یوه سیاسي تبصره وړاندې شي. ورپسې به هم د مسلمانانو ترمنځ د وحدت په وړاندې د دسیسو په هکله په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد حاکم مشفق سره زموږ د همکار مرکه واورئ. ورپسې به د ایران، افغانستان او د وخت په تناسب سره د یو شمېر بهرنیو ورځپاڼو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړو، او په پای کې به هم د رهبرۍ د لیتوګې خپرونه واورئ، چې په دې سره مو د نن ورځې پروګرام پای ته رسیږي او موږ هم ستاسو له حضوره رخصتیږو. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی: ایران د اوکراین د جګړې هیڅ یو لوري ته وسلې نه دي ورکړي. د ایران خارجه وزیر اروپایان ته د حقیقت پاله دریځ د غوره کولو سپارښتنه کړي. په اروپا کې د اسلام په ضد د غلیمانه اقداماتو دوام، او په افغانستان کې د ترهګرو سره د مبارزې لپاره د سیمو د هیوادونو هوکړه. تفصیلی خبرونه: د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له خپل اروپایي سیال سره په تماس کې تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د اوکراین د شخړې هیڅ یو لوري ته وسلې ورکړې نه دي، او په راتلونکو کې هم نه ورکوي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د پرتغال له خارجه وزیر ژاو ګومز سره د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا او د سیمې او نړیوالو چارو په هکله خبرې اترې وکړې. د ایران له راپور سره سم دواړو لورو په دوو خبرو اترو کې د ایران او پرتغال ترمنځ 1500 کلن اړیکو ته په اشاره سره د همکاریو د لا پراختیا په ضرورت تاکید وکړ. عبداللهیان د اوکراین مسلې ته په اشاره سره وویل: د دې شخړې هر یوې لوري ته د وسلو ورکړه د جنګ او جګړې د لا اوږدېدو لامل ګرځي. موږ نه په اوکراین، نه په افغانستان، نه په سوریه او نه هم په یمن کې له جنګ سره موافق یو، او بلکې جنګ د حل لاره نه بولو. هغه همدارنګه په نیویورک کې د نړیوال اټومي اژانس له مشر رافایل ګروسی سره د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي سازمان مشر محمد اسلامی رغند خبرو اترو ته په اشاره سره د اټومي انرژي په نړیوال اژانس کې د ایران په ضد د بی بنیادو تورونو د دوسیې د بندېدو غوښتونکی سو. عبداللهیان جوته کړه: داسې یو هیواد چې هم په لویدیځه او په ختیځه کې د القاعدې، جیش العدل او داعش په څیر له ترورستي ډلو سره لاس ګریوانیو، همدارنګه په وروستیو نه کې له لویدیځ او ختیځو سرحدونو څخه د وسلو له وارداتو سره هم مخامخ سیو. د ایران خارجه وزیر هم دارنګ ویل ځینې هیوادونه په خپلو لاسوهنکو ویناوو کې بلواو او ترهګریزو فعالیتونو ته د مظاهرې نوم ورکړی دی او د بلواګرو او ترهګرو د لمسون لپاره یې عملي اقدامات کړي دي. هغوی حتی د اروپایي هیوادونو د خارجه وزیرانو په راتلونکې غونډه کې د ایران په ضد د پرېکړه لیک د تصویب بولو او د نوي بندیزونو د لګولو پرېکړه هم کړې چې په دې صورت کې به د ایران له متقابل اقدام سره مخامخ سي. د پرتګال خارجه وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو په مخینه په تاکید سره د اټمي خبرو اترو د دوام او د اټمي نړیوال آژانس سره د همکارۍ د پراختیا په زمینه کې د اسلامي ایران له دریځونو هرکلی وکړ. د ایران خارجه وزیر د اروپایي اتحادیه د بهرنی سیاست له مسؤل سره تماس کې د بندیزونو د لیرې کېدو د مذاکراتو اروپایي اتحادیه سره د دوه اړخیزو اړیکو پاکله خبرې وکړې. د رنال راپور سره سم د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان د اروپا د بهرنی سیاست د مسؤل جوزف بورل د هلو ځلو په ستاینه سره وویل د امریکایي رسنیو د بې بنیادو تبلیغاتو په پټه اوس هوکړې ته د رسېدو لپاره ښه لوري ته روان یو. په تخنیکي ډګر کې د اټومي انرژي د نړیوال اجانس له همکارۍ څخه هرکلی کوو. عبداللهیان په ایران کې د وروستیو بلواو پاک له هم یادونه وکړه چې د مهسا امینی مړینه ټولو لپاره خواشینوونکې ده. البته دا د ځینو لویدیځو چارواکو لپاره یوه پلمه ګرځول سوې ده. هغه د سوله ییزې مظاهرې او د بلواو وجلې ورانکارۍ او ترهګریزو عملیاتونو ترمنځ توپیر ته په اشاره سره وویل داسې نسي کېدای چې اروپا کې له بلوا سره تاوتریخجنه مقابله ښه کار وي خو همدغه رویه په یوه قانوني چوکاټ کې په ایران کې ناوړه وبلل سي او بلواګرو سره مقابلې ته د ځپلو نوم ورکول سي. عبداللهیان په دې باندې په تاکید سره چې ایران له پیاوړي ولسي ملاتړ او کارند دیموکراسۍ څخه برخمن دی وویل دلته د رنګین کودتا ټاټوبه نه ده. ایران د سیمې د پایدار امنیت او د ثبات ستنه ده. هغه زیاته کړه موږ په یو پراخ چوکاټ کې اروپا سره همکارۍ ته نظر لرو. په دې خاطر اروپایي اتحادیه ته سپارښتنه کوو چې د بلواو مسالې ته په یو حقیقت پال نظر سره وګوري. عبداللهیان په عراق او سوریه کې د داعش په لمنځه وړلو کې د اسلامي ایران او د سردار شهید سلیماني ستر رول لوبونې او له دې مسلې څخه د اروپایي هیوادونو امنیتي ګټو ته هم اشاره وکړه. د ایران خارجه وزیر همدارنګه وویل موږ روسیه سره له وخته دفاعي ډګر کې همکارۍ کوو لیکن د اوکراین د شخړې په وړاندې زموږ سیاست د وسلو له لیږدولو څخه په ډډه کولو او د جنګ او جګړې ختمولو او د ولسونو د بې ځایه کېدو څخه د مخنیوي پر بنیاد ولاړ دی. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤل د بندیزونو د لیرې کېدو او ایران سره د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په خبرو اترو کې له پرمختګ څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل د بندیانو د تبادلې په لر کې د ایران او امریکې هوکړه یوه مهمه مسله ده او د موافقې لپاره ښه ګام بلل کېږي. هغه زیاته کړه موږ د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اراده نه لرو. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤل په اروپا کې د ایران په ضد ځینو توندو دریځنیوونکو په اشاره سره د ایران او اروپا ترمنځ د همکاریو په پراختیا باندې تاکید وکړ او اوکراین ته د ایران له لورې د بې پیلوټو الوتکو د نه ورکړې په اړه توضیحات د پام وړ وبلله. ایزانو په غزنی کې د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل سوی دی. په دې کې له غزنی څخه زموږ د خبريال راپور واورئ.
نن په غزنی ولایت کې یو شمیر معلولو ښځو خپل جوړ کړي لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړل. په دې نندارتون کې لسګونو معلولو مېرمنو برخه اخیستې وه چې خپل د شاوخوا لاس ډوله لاسي صنایع توکي نندارې ته وړاندې کړل. د غزنی د اطلاعات و فرهنګ ریاست چارواکي د دوی دا کار ته په ستاینه نظر ګوري. د دې ریاست مشر مولوي حمیدالله نصار د یادو معلولو ښځو دا کار ستایي او زیاتوي چې نو دوی سره به هر ډول مرسته او ورته به بازار موندنه هم وکړي او له مرکز کابل نه بله د دوی د لا زیاتو کړنو او هڅونې لپاره د هر ډول مرستې غوښتنه وکړي.
دا هغه ښځې چې هغه معلولې ښځې دي او دوی لاسي صنایع کوي او یا په خپل بخش کې دی کوشش کوي تر څو خپل لاسي صنایع دا ټولنې ته وړاندې کړي. دوی دا کار موږ ستایو او دا د ستایلو وړ دی او په عین حال کې د غزنی سیمه ییزه اداره انشاءالله په دې تلاش کې ده تر څو دوی ته بازار او هغه نور خدمات څو دوی ته ضرور دی هغه ورته وړاندې کړي او په دې هڅه کې دي ان شاء الله چې دوی ته سهولتونه برابر کړي. د دوی دا کار موږ ستایو او موږ کوشش کوو چې تر څو د دوی دغه موضوع له لوړو مقاماتو سره هم شریکو تر څو د دوی په اړه باندې ښه اقدامات ترسره شي.
باید وویل شي چې په دې نندارتون کې افغاني ګنډونه د نارینه او ښځینه وو لپاره د یخن جامې، د ماشومانو جامې، لاسي بیکونه، د سفر بیکونه، خولۍ او د بالښت بوخونه شامل ول. نعمت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
د خبرونو دوام. د شانګهای د همکارۍ سازمان یو شمېر غړي وو په افغانستان کې له ترهګرو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو یو سند تصویب کړ. د هندي رسنیو د راپور له مخې په شانګهای تړون کې له سیمه ییز ټروریزم سره د مبارزې جوړښت په نوم یوې ادارې پرون جمعه په دې هدف په نوې ډیلي کې غونډه وکړه. د هند د ملي امنیت سلاحکار ویلي چې دا سند د هغو ترهګرو تنظیمونو پر وړاندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي تصویب سوی دی. په جرمنی کې د ایران د اسلامي جمهوریت د دشمنانو د یو جماعت مخې ته په غونډېدلو سره د اذان د خپرېدو په ضد مظاهرې وکړې. په وروستیو کلونو کې په اروپا کې د اسلام ضد غلیمانه اقدامات د اروپایي هیوادونو په ملاتړ زیات سوي او په مختلفو پلمو سره مسلمانان ځورول کېږي. د جرمني په کلن سیمه کې په یوه جومات کې د اذان د خپرېدو په غبرګون کې د جومات مخې ته د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر مخالفینو اعتراضي غونډه وکړل. د کلون د سیمې جامع جومات د دې ښار له ښاروالۍ سره په موافقه کې د لومړي ځل لپاره د اذان د خپرولو جواز ترلاسه کړی و. دا اقدام چې په اروپا کې د میشتو مسلمانانو په موافقه سوې د ایران د اسلامي جمهوریت او د اسلام د دښمنانو له سخت غبرګون سره مخامخ سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت یو شمېر مخالف ښځې او د اسلام ضد عناصرو د جومات مخې ته د ځان په نیمه بربنډولو سره د اسلام او د اسلامي جمهوریت له نظام سره د مقابلې شعارونه ورکول او د ښځې نیملت بدنونه د اسلام او د ایران د اسلامي نظام سره د مقابلې لپاره مهمې وسلې بللې. د هندوستان د عالمانو جماعت د دې هېواد له چارواکو غوښتنه وکړه چې د اتر پردیش په ایالت کې د مسلمانانو په ضد یو اړخیز اقدامات پای ته ورسوي. د هندوستان د لومړي وزیر نارندرا مودي حکومت په وروستیو کې کلونو کې د دې هېواد په مسلمانانو زیاتې پابندۍ لګولې دي. د مسلمانانو له ځپلو څخه د هندوستان د حکومت ملاتړ سبب سوی چې توندلاري هندوان د واکمن ملي پال ګوند یعنی بی جی پی تر مایتلاندې د مسلمانانو په ضد مرګوني اقداماتو ته دوام ورکړي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
ایزانو وس په هم د فلسطینیانو په ضد د نیواکر رژیم یعنی د اسرائیل د تاوتریخوالو د زیاتېدو لاملونه وڅېړو. سیونیست رژیم د تیرې شنبې له ورځې را په دې خوا یو ځلې بیا د فلسطینیانو په ضد یې تاوتریخوالی زیاتې کړي دي. قدس او د هغه چارچاپیري سیمې په تیره بیا الشعاد کیمپ د تیرې شنبې را په دې خوا د سیونیست رژیم له لوري محاصره سوې ده. دغه خونړی رژیم د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس سیمه هم کلابنده کړې او سیمې ته تګ او راتګ بند کړی دی. په تیر یوه اونۍ کې د سیونیست رژیم د پرله پسې یرغلونو په نتیجه کې په لسګونه فلسطینیان شهیدان سوي او ټپیان سوي دي. د سیونیست رژیم له لورې د تاوتریخجن اقداماتو د زیاتوالي څو لاملونه دي. لومړی لامل چې سیونیست رژیم د فلسطین د مقاومتي ډلو په وړاندې د ځان له دفاع څخه بې وسه دی. د فلسطین د مقاومتي ډلو عملیاتونه د اردن د سیند لویدیځ غاړې او نیواکې قدس ته هم غځېدلې دي. د عملیاتونو د ساحې پراخېده او د سیونیست رژیم په ځواکونو وسلوال بریدونه سیونیستان لپاره یوه ستونزمنه او بحراني حالات رامنځته کړی دی. د دغو وسلوالو بریدونو اهمیت دومره زیات دی چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ په اعلامیه کې ویلي چې وسلوال مقاومت د نیواکړو له منګولو څخه د فلسطین د ټاټوبې او د اسلامي مقدساتو خلاص د خلاصون یوازنۍ لاره ده. د سیونیست رژیم یو پوځي قومندان انګل من وایي د اسرائیل وسلوال ځواکونه په اوږدمهاله موده کې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په پوځي عملیاتونو کې بې وسه دی او د لوجستیکي او ملاتړیزو کمښتونو د امله د اوږدې مودې لپاره د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې عملیاتونه مخته نسي وړلی. دغو حالاتو ته په کتو سره نیواکران د تاوتریخوالو په پراخولو سره د مقاومتي ډلو د وسلویزو بریدونو د بندولو هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نه یوازې د وسلویزو بریدونو د بندېدو سبب نه ګرځي، بلکې د مقاومتي وسلویزو بریدونو د زیاتېدو سبب هم ګرځي. د اسرائیل د وحشي رژیم د تاوتریخوالو د زیاتېدو دوهم لامل د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو ترمنځ وحدت او همپالنه ده. د اسلامي جهاد غورځنګ له حماس او په لویدیځه غاړه کې د فتح له غورځنګ سره یو ځای سوي او سیونیست نیواګرو سره د مقابلې لپاره ګډ عملیاتي ټیمونه رامنځته کړي دي. دا مسله د سیونیستانو د ویرې او وحشت سبب سوی دی. دریم لامل هم د نیواکي ټاټوبې کورني حالاتو پورې تړاو لري. سیونیست رژیم د تیرو څلورو کلونو په موده کې د پنځم پړاو د ټاکنو په درشل کې دی. د فلسطینیانو ځپل همیشه د پارلماني ټاکنو یو تبلیغاتي محور پاتې سوی دی. په دې صورت سره چې واکمن ګوند د فلسطینیانو په ضد د جنایاتو په زیاتوالو سره په ټاکنو کې د لا زیاتو رایو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د فلسطین پارلماني ټاکنې به د نوومبر په میاشت کې ترسره شي، په داسې حال کې چې د لایر لاپید ګوند د خپلو مخالفانو په تیره بیا د بنیامین نتنیاهو له لوري د حزب الله په وړاندې په نرمښت باندې تورن سوی. لاپید په فلسطینیانو باندې د پراخو بریدونو امر کړی دی. لاپید هڅه کوي چې په نیواکي سیمو کې د سیونیست عامه افکارو ته دا پیغام ولېږدوي چې د نتنیاهو په پرتله د فلسطینیانو په ضد له زیات تاوتریخوالو نه کار اخلي او نتنیاهو له واکمنۍ کابینې څخه په نیوکو سره د فلسطینیانو ضد د لا زیات تاوتریخوالو زمینه برابره کړې ده. د تفسیر پای. قدر من اوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې به هم د مسلمانانو ترمنځ د وحدت په وړاندې د کفارو د دسیسو او په دې لړ کې په افغانستان کې د بریدونو د دوام پاکله په ننګرهار کې د پوهنتون له استاد حاکم مشفق سره زموږ د همکار مرکه واورئ، او وروسته له هغه به د ایران افغانستان او د وخت په تناسب سره د یو شمېر بهرنیو ورځپاڼو ځینې مطالب تاسو سره شریک کړای سي، او په پای کې به هم د رهبرۍ د لیتوګي خبرونه واوري چې له وروسته به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د ویب پاڼې درک دی.
ښاغلی حکیم مشفق د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې تاسو هم جریان کې هسته چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خونړي بریدونه ترسره شو چې ډېره پکې یو قوم په نښه شوی دی. اصلا دغه بریدونه ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شینواری صاحب تاسو نه مننه. لومړی خو زه خپله په دې متاسف یم او د دې حادثې غم زپلو سره، شهیدانو سره او زخمیانو سره خپله همدردي شریکوم. الله جل جلاله دې دوی ته په دنیا او آخرت کې دې بدلی ورکړي. تاسو پوهیږئ چې اسلامي نړۍ نن سبا که موږ وګورو د ډېرو مشکلاتو او کړاوونو سره مخامخ ده، او افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل تاریخ په اوږدو کې دومره اوږده جګړه او ګډوډي چې ده نن سبا په افغانستان حاکمه ده په ټول تاریخ کې نه ده تیره شوې. د دې 45 کلن یا 42 کلن جریان په دوران کې مختلف مشکلات رامنځته شو، خو خوشبختانه چې هلته داسې قضایا نه دي رامنځته شوي چې هلته مذهبي جنګ ته لمنه ووهلې شي. خوشبختانه چې په افغانستان کې دغسې مذهبي جګړو ته نه د افغانستان خپلو اتباعو او خلکو فرصت برابر کړي او نه د افغانستان په خلکو کې دا روحیه تر اوسه پورې شته ده. خو بعیده نه ده چې هغه نړیوال ارګانونه یا هغه نړیوال ترهګر چې هغه په ټوله نړۍ کې غواړي دغسې ګډوډۍ رامنځته کړي، نو بعیده نه ده چې په افغانستان کې دیم د شیعه او سنی په نوم باندې چې کومه سخته جګړه او مقابله ده دا هم رامنځته کړي. نو په همدې بنا باندې که موږ هغه شو زیر شو په دې وروستیو کې تقریبا څو مسلسلې حادثې چې هغه د شیعه ورونو تلفات ټول شیعه ورونو نو هلته رامنځته شوي دي. نو خو زما خپله پیشبیني دا ده چې د افغانستان خلک به دې قضایو ته ډېر فرصت ورنه کړي او نه به د دې لپاره زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې د دې نه سخت سخت حالات تیر شوي دي، خو شیعه او سنی تر اوسه پورې په خپلو منځو کې دغسې قضایو ته نه دي هڅول شوي او که هڅول شوي هم دي دوی پرې عمل نه دی کړی. نو زه باوري یم چې دوی لپاره به انشاءالله داسې فرصتونه نه رامنځته کیږي چې په افغانستان کې مذهبي جګړې ته شرایط برابر شي.
استاد که څه هم تاسې یادونه وکړه، اشاره مو ورته وکړه، خو ډېر شنونکي هم په دې باور دي چې دغه بریدونه قومي او مذهبي جګړو ته د لمن وهلو په معنا دی، او یا له دغو بریدونو د دغه ډول جګړو د پیل بوی راځي. واقعا همدغسې یو سناریو یو برنامه شته او که دا یوازې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي؟
شینواري صاحب، زما له نظره که دغه قضایه وڅېړو، دغه قضایه چې دي په دویم او درېیم قدم کې راځي، نو د افغانستان قضیه که په لویه کې وڅېړل شي او د په لویه کچه باندې نړیوال ګاونډیان او د منطقې هیوادونه د افغانستان د قضیې د حل لپاره لارې وپلټي، نو باوري یم چې دویم او درېیم قدم قضایو ته پکې شرایط نه مساعدېږي. خو دلته داسې ښکاري چې نړیوال په دغه ادعاګانو کې چې تر اوسه پورې کړي دي او یا یې کوي د افغانستان په اړه باندې ځان مخلص وښي، نو دا صادقانه نه معلومیږي دغه ویناوې. نو زه باوري یم که چېرته د افغانستان قضیه په لویه کې د افغانستان ملي وحدات، اراضي، د افغانستان سرحدات، د افغانستان د واکدارۍ قضایاوې، په افغانستان کې پیښ ناورین او لږې مهاجرتونه، د دغې قضایاو غمخوري وشي، نو بیا د مذهبي جګړو لپاره پکې چانس نه مساعدېږي. که چېرته دغه په لویه کچه باندې دغه مسایلو ته د حل لارې پیدا نه شي او نړۍ د افغانستان په قضیه کې همغږي نه شي، نو بیا بعیده نه ده چې دغې قضایاو ته چې هغه مذهبي جګړې دي، قومي جګړې دي، چې هغه دلته افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي، ازبک دی، تاجک دی، هزاره دی، پښتون دی، ایماق دی، او داسې نور عرب دی، او داسې نور قومونه دي، نو که چېرته دغه لوی لوی قضایاوې حل نه شي، نو بعیده نه ده چې بیا دې مذهبي جګړه ته د شیعه او سنی په نوم او د پښتون او تاجک او د تاجک او د ازبک او د هزاره او د پښتون د دې ترمنځ جګړو ته احتمال سره چې شرایط مساعد شي.
استاد، ځینې شنونکي هم وایي او خلک هم په دې باور دي چې د دغسې پیښو تر شا بهرنۍ استخباراتي کړۍ دي یا د نړیوالو لاسوهنې دي. اوس چې افغانستان کې اشغال هم پای ته رسېدلی دی، ناټو ځواکونه هم وتلي دي او ډېر هغه پلمې چې د بهرنیانو د پاره وي هغه پای ته رسېدلې دي، ستاسو لاندې د دې وروسته په افغانستان کې د لاسوهنې یا مداخلې لامل څه کېدلی شي؟
شینواري صاحب، زما له نظره اوس په افغانستان کې یو ډېر ښه فرصت مهیا شوی دی چې هم داخلي سیاسیون او هم نړیوال د دې قضیې د خلاصولو لپاره یو پریکنده اقدام وکړي، ځکه چې یوازې د سیاسي قدرت مسله نه ده چې په هیواد کې مطرح وي د څو ډلو تر منځ او د څو کسو تر منځه، بلکې دلته اساسي غوښتنه داره چې په مملکت کې سیاسي ثبات او استقرار رامنځته شي او هر څوک په خپل ځای کې په امن سره ژوند تیر کړي. متاسفانه اوس چې لکه تاسو چې اشاره وکړل، خارجیان نشته او قدرت یوازې او یوازې د یو ډله خلکو چې هغه د اسلامي امارت نه یا د طالبانو اسلامي تحریک نه عبارت دی، د هغوی په لاس کې دی، نو شرایط ښه مساعد دي. خو داسې ښکاري چې نړیوال د دې قضیې په خلاصولو کې دلچسپي نه لري، دا یو خبره. دویمه دا ده اشمی صاحب شنواری صاحب چې تاسو په دې خبره باندې مطمئن اوسئ او زما نظر همدارې چې په افغانستان کې قضایاوي ټولې داخلي نه دي، مسائل داخلي نه دي، تغیرات او تبدیلات په داخل کې د داخل خلکو په تصمیم باندې نه رامنځته کیږي، نو بنا ان دلته افغانستان کې چې کومې قضایا دي دا ټول بیرونی ابعاد لري، تک د شیو سنی مسله دا بیرونی بود لري، دا که سیاسی مسائل دي که بشری مسائل دي دا ټول بیرونی ابعاد لري، او که بیرونی ابعاد په دې کې مخلص نشي نو باید نه ده چې افغانستان کې د حالت نور هم خراب شي، خو زما په نظر دا چې د افغانستان جوړونې لپاره اوس یو ښه فرصت مهیا شوی دی، که دلته نړیوال خصوصا ګاونډیان او مطرح هیوادونه چې هغه پکې روسیا ده، فرانسه ده، انګلستان ده، ایران ده، پاکستان ده او روسیا ده، دا هیوادونه د مشترک موقف په نیولو کې کامیاب شي نو دویم او دریم لاس قضایا او طبیع شرایط نه برابرېږي.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شپو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا که وخت و نو د کابل او ځینې نورو بهرنیو ورسپانو ځینې مطالب له تاسو سره شریکوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
درمن اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپل لومړي مخ د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د پیغمبر اکرام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیز سره په یو وخت د نظام د مسؤلانو د وحدت په کانفرنس کې د ګډون کوونکو بهرنیو مېلمنو په ټول کې ویناو ته انعکاس ورکړی او د مشر تابا له کوله لیکلي دي اسلامي امت کولی شي چې په دا نوي نړۍ کې مخکښ او سمبول واوسي. حضرت آیت الله خامنائی پر دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په دې زمینې کې زیاته هیله د اسلامي دنیا خواصو روڼاندو ځوانانو او د عمومي افکارو په هدایت کې د هغوی رول لوبولو ته ده زیاته کړه، یوه بلګه د هغه شیندلو د پر ځایښت امکان د ایران اسلامي جمهوریت دی چې د هغه وخت د دو سترو زبر ځواکونو په وړاندې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هدایتونو سره ورکوټې نیالګی ولګېدو. هغه نیالګی اوس په مضبوطې ونې بدل شوی دی چې حتی اوس یې څوک د لوړولو فکر هم نشي کولی. د رهبرۍ ستر مقام بیا جوت اکړه، موږ مقاومت وکړ او مخکې لاړو. البته مقاومت هم د بل هر کار په شان سختیانې لري، خو هغه کسان هم چې تسلیمیږي له سختیانو سره مخامخ کیږي. په دې توپیر سره چې مقاومت د پرمختګ او تسلیمېدا د شاته پاتې کېدا سبب ګرځي. دغه ورځپاڼې بیا لیکلي دي د یمن انصار الله غورځنګ وویل د اوربند په ختمېدا سره د عربستان او د متحد عرب اماراتو په مخ د دوزخ غرونه خلاصوو. په یمن کې د جنگ اوربند له دوه ځله تمدیدېدا وروسته نهایتا له ماتې سره مخامخ شوی دی او لورې د اوربند په تمدیدېدا کې سره پخلا نه شول. په یمن کې اوربند دغه هیواد پر ضد د سعودي ائتلاف د جنگ د اوو کلونو جنایتونو په پای او د ملګرو ملتونو د استازي په منځګړیتوب سره ترلاسه شوی دی او د تیرې اپریل میاشتې له دوهمې د دوو میاشتو لپاره بیا پیل شو او دو ځله هم د غوربند تمدید شو. غوربند په داسې شرایطو کې اجرایی شو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په اعتراف سره یمن د اوه کلن جنګ له امله په نړیواله سویه له تر ټولو بوږنوونکي انساني ناورین او بحران سره مخامخ شوی دی.
قدرمنو اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه ده چې د نورو ورځپانو په څیر په خپل لومړي مخ کې د زیاتو انځورونو په چاپولو سره د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزې سره په یو وخت د نظام مسؤولانو او د وحدت په کانفرنس کې د ګډون کوونکو په ټول کې ویناوې راخیستې چې فرمایلی د مسلمانانو وحدت موخه او هدف دا دی چې دوی د استکبار د پلانونو او نقشو په وړاندې ګډ عمل ولري. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او امام صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت ګډون کوونکو او بهرنیو میلمنو ته د مبارکۍ په ویلو سره وفرمایل د اسلامي ملتونو ترمنځ اتحاد ممکن دی، خو د دباوونو او سختیانو په وړاندې درېده عمل او هڅه ته اړتیا لري. د رهبری ستر مقام جوته کړه، موږ مقاومت وکړ او مخکې لاړو. البته مقاومت هم د بل هر کار پشان سختیان لري، خو هغه کسان چې تسلیمیږي له سختیانو سره مخامخ کیږي. په دې توپیر سره چې مقاومت د پرمختګ او تسلیمیدو د شاته پاتې کېدو سبب کیږي. د رهبری ستر مقام له صهیونیست رژیم سره د ځینو اسلامي هیوادونو د اړیکو عادي کول یو ډیر ستر خیانت وباله او وی فرمایل ممکنه ځینې دا ووایي چې د ځینو اسلامي هیوادونو د مشرانو پښتون سره په اوسنیو شرایطو کې د وحدت تحقق امکان نه لري. خورون اند عالمان، پوه کسان او د اسلامي دنیا پوهان فضا د دښمن له غوښتنې سره متفاوته کولی شي. په دې بڼه کې به د وحدت تحقق به آسان شي. حضرت آیت الله خامنئی په عراق، سوریه او په تیره بیا په افغانستان کې د زده کوونکو په وژلو کې د داعش په جنایتونو د خواشنۍ په څرګندولو سره زیاته کړې ده. د شیعه او سنی په دواړو لورو کې اور پکې موجود دی چې له شیعیانو او اهل سنت سره ارتباط نه لري، او دغه اور پکې باید د مذهبونو په اصل د تور لګولو زمینه جوړونکې نشي، او باید له هغو کسانو سره چې د یو مذهب د پلویتوب په نوم د بل لوري احساسات راپاروي جلا چلند وشي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې په ټینګار سره چې د مقاومت هغه جبهه چې په اسلامي نړۍ کې بڼه غوړه کړې ده د اسلامي ایران بلاتر ورسره دی، جوته کړه موږ د خدای تعالی په لطف او عنایت ایمان لرو او د اسلامي وحدت د ستر ارزو عملي تحقق ته هم هیله من یو.
قدرمن اوریدونکو، اوس بلاړ شو د کابل ورځپاڼو ته چې په خپلو انټرنټ پاڼو کې څه لیکلي دي. لومړی مسیر ورځپاڼه: طالبان وایي امریکا د ښځو د زده کړو د خنډ په پلمه د اسلامي امارت د مشرانو پر سفرونو د بندیز اعلان د افغانستان له ملت سره د خواخوږۍ له مخې نه، بلکې د نورو اهدافو لپاره ورته پلمې لټوي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه ورځې مخکې د جونو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت هغه مشران او چارواکي چې جدونو د ښوونځیو په تړلو کې لاس لري پرې د ویزو او سفرونو محدودیتونه لګوي. د طالبانو د حکومت ویان زابی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل: افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی، او د افغانستان اسلامي امارت مستقل د خپلې ارادې خوند او خپلو دینی او کلتوري ارزښتونو ته ژمن نظام دی. زابی الله مجاهد وویل: لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارت د بل هیڅ هیواد په داخلي موضوعګانو کې مداخله نه کوي، له نورو ټولو هیوادونو څخه ورته تعامل خپل حق بولي او ورنه غوښتنه یې کوي. او د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو تازه غاګي سلیپ کې د ټولو هغو قوانینو او احکامو د لغوه کېدو خبر ورکړی چې د غیر اسلامي او غیر شرعي ګڼلې دي. هیبت الله خونزاده په دې غاګي سلیپ کې چې د طالبانو د یو شمیر ویندیانو له لورې هم خپور شوی دی زیاته کړې ده چې په دې علماو سره ګډ کار پیل کړی دی او د وزارتونو او ټولو ادارو هغه قوانین څېړي چې د شل کلن جمهوري نظام پر مهال جوړ شوی وو. د هغه په خبره ډیری داسې قوانین او لوایح شته چې د دوی له معیارونو سره سم نه دي او هغه به لغوه شي. ملا هیبت الله خونزاده په خپل دغه غږیز پلیپ کې د بشپړه اسلامي نظام د حاکمانو خبر ورکړی دی. نوموړي د غرا زیاته کړې ده چې د شرعي اصولو له مخې نړیوالو سره تعامل کوي. دا په داسې حال کې دی چې د اسلامي امارت ویان زبیع الله مجاهد زیاته کړې ده چې حکومت پر یوه وثیقه یا اساسي قانون کار کوي چې له بشپړېدا سره به یې سرپرست حکومت ختم او د قانون مطابق دایمي حکومت جوړ شي.
عزیزانو، دا هم کلی د ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ الکترونیکی سایت کې داسې لیکي: هیچ چا ته په کورنیو چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. په اعلامیه کې راغلی اسلامي امارت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم د ورته عمل ته تمه لري. سرچینې زیاته کړې چې امریکا د افغانستان له ملت سره د خواخوږۍ نه بلکې د نورو هدفونو لپاره پلمې لټوي. اعلامیه زیاتوي افغانستان یو خپلواک هیواد دی او اسلامي امارت د خپل نظام د چلولو لپاره په سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، اقتصادي او تعلیمي برخو کې خپل اصول لري او د هغه له مخې د خپل ولس د زندګۍ د ټولو برخو پر مخ بیول او مشکلات حلول خپل ذمهداري او مکلفیت بولي. تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت ویان زبیع الله مجاهد له کلید سره په خبرو کې ویلي وو چې امریکا دا کار د فشار په توګه کوي چې کومه پایله نه ورکوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د اسلامي امارت یعنی طالبانو اوسنۍ او پخوانیو چارواکو غړیو او هر هغه چا ته به ویزې ورنه کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نجونو د زده کړو مخه نیولې وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
دلمر په حضور کې
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، از موږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې د لمر په حضور کې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ګل یا دوشنبه په ورځ د پوز حربي پوهنتونونو د فارغ التحصیلانو په ګډو دستورو کې مهمه خبرې وکړې. موږ هم په همدې اکله له تاسو سره ژغېږو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ګل په ورځ د پوز د افسری یعنی د حربي پوهنتون د فارغ التحصیلانو په ګډو دستورو کې د وسله وال ځواک او د مهسا مینی د مړینې په پلمه په ایران کې د وروستیو بلواګانو په اړه مهمې خبرې وکړې. د رهبری ستر مقام لومړی وسله وال ځواک ته د 2000 ځوانانو ورتګ یو زیری وبلو چې هر کال تکرارېږي، ځکه چې ځوانان هر یو وسله وال ځواک ته یو ډول نوې روحیه پیچکاري کوي. د دغو ځوانانو وردخلی دا د استحکام او نوي کولو پیغام لري، او هر ځای کې چې ورداخلیږي په هر سازمان او ټولګي کې چې ورداخلیږي په حقیقت کې په هغه مرکز کې استحکام او نوي کونه راوړي. د رهبری ستر مقام په دوام کې بیا زیاته کړه، نن یو ګمراه کوونکی تبلیغاتي بهیر وجود لري چې غواړي د دې باپوټه تبلیغ وکړي. د دغه تبلیغاتي بهیر کار دا دی چې داسې وښیي چې رانای ځوان له ارزښتونو ستون شوی دی او راتلونکي ته هیڅ ناهیلی دی او د مسؤلیت احساس نه کوي. یو تبلیغاتي بهیر دا موضوع په کلکه تعقیبوي. دا د حقیقت په پوټه ده. زموږ په هیواد کې د موجود واقعیت خلاف دی. زموږ ځوان کهول په ټولو ډګرونو او میدانونو کې تر ننه ځلانده حرکت لري. په راتلونکي کې به هم انشاءالله همداسې وي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود وسله وال ځواک د ملي استحکام یوه ستنه وبلله، او دغه پیاوړي کوونکی عامل د مضبوطیا پر ضرورت ټینګار سره یې یادونه وکړه. زمونږ ایران لپاره د وسله وال ځواک پیاوړتیا چې د امریکا په شان د زور ویونکو بدماشو دښمنانو سره مخامخ دی زیات اهمیت لري.
قدرمنو اوریدونکو، نوښت هغه بهیر دی چې نوې ټکنالوژۍ او پوهه راپنځوي او په ډول ډول میدانونو کې په ملي او نړیوالو بازارونو کې د استفادې وړ خدمات او محصول باندې بدلوي. یو مهم ډګر دفاعي ډګر دی. د اسلامي ایران شاوخوا چاپیریال پیچلتیا او په دغه چاپیریال کې متنوع ګواښونه په وسله والو ځواک کې نوښت ضروري کړي. دوی وفرمایل د وسله وال ځواک مسؤولان باید د وسله وال ځواک د پیاوړتیا لپاره نوې او د ورځې لارې چارې پر مخ ونیسي چې پکې په زده کړو او پوځي اوزارونو کې هوشمندانه جوړونه شامله ده چې الحمدلله په وسله وال ځواک کې پیل شوې ده، خو د کار میدان تر اوسه خلاص دی. نن د پوځي اوزارونو، وسلو او حتی مهماتو په شان د وسله وال ځواک ټول حرکتونه یوه مهمه مسله ده. یا په وسله وال ځواک کې په علمي او څوړنیز پرمختګونه چې مهمه مسله ده، نن د دنیا جنګونه ترکیبی دی. پوهیږئ سخت او نرم جنګ، فکری کلتوري جنګ، په ډول ډول وسلو سره جنګ او شناختی جنګ او داسې نور په یوه ملت یا یوه هیواد د تیری اوزارونه دي. د جنګ لوبی باید وکولی شي دغه ټول اړخونه په نوي ورودو او د ورځې پر ورودو سره انشاءالله تامین کړی شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود وسله وال ځواک د هیواد امنیت تامینونکی وبله، او د هغه کمزوري کول د ایران د امنیت کمزوري کول وګڼل، او وی پیل پر میل پر کوي چې یو هیواد یو ملت له داخله په خپلو ځواکونو په خپل قدرت فکر سره د ځان لپاره امنیت رامنځته کوي، یا یو له بهره راشي او وایي زه د ستا لپاره امنیت تامینوم، تاسو ستام زمونږ امنیت داخلي دی، مونږ د خپل امنیت لپاره به هیچا متکی نه یو، مونږ په خدای په لطف سره خپلو خدای راکړي ځواکونو د پالونکي په توفیق د حضرت ولیاصر ارواحینه پیدا د ملت په ملاتړ د وسله وال ځواک د مسؤلانو په دریدا سره توانیدلی یو دا امنیت رامنځته وساتلی شو. هغوی چې په بهرنیو ځواکونو توکیه لري، هماغه بهرني ځواکونو بیا یوه ورځ هغوی پرېږدي، نه کولی شي او نه غواړي چې له هغوی ساتنه او حفاظت وکړي.
د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د وینا یوه برخه په ایران کې د وروستیو پیښو په اړه وه. حضرت امام خامنه‌ای په دغو پیښو په خپل لومړني غبرګون کې وفرمایل، په هغه پیښه کې چې رامنځته شوې یوه پیغله نجلۍ وفات شوه چې زموږ ټولو زړونه یې وسوځول. خو په دغه پیښه غبرګون چې بې تحقیق او بې له دې چې یو مسلم امر وجود ولرلی شي، یو شمیر راوزي واټونو ته او ناکراری جوړوي. قرآن کریم ته اور اچوي، د ستر میرمنو ستر له سره لیرې کوي، جماعت او امام باړه او د خلکو ګاډو ته اورونه اچوي. یو عادي او طبیعي غبرګون نه و. دوی وفرمایل په دې څو ورځو پیښو کې له ټولو زیات د هیواد په پولیسو سازمان ظلم وشو، په بسیج ظلم وشو، د ایران په ملت ظلم وشو، ظلم یې وکړ. البته ملت په دغه پیښه کې هم د تیرو پیښو په شان پیاوړی ظاهر شو، د تل په شان، او په راتلونکي کې به هم همداسې وي. او په راتلونکي کې هر چیرته چې دښمنان وغواړي کوم خار پر واچوي، دا چې له هر چا به مخکې کلک ودرېږي. د ایران مؤمن او شجاع ملت میدان ته ورداخلیږي او میدان ته ورداخل شو. هو، د ایران ملت مظلوم دی خو پیاوړی دی. د امیر المؤمنین مولای متقیان خپل سرور او سالار حضرت علی علیه السلام په شان چې تر ټولو پیاوړی او تر ټولو مظلوم.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په وینا کې که څه هم ځینو په دغو پیښو کې د بهرنیو پر لاس سترګې پټوي، ځیر انسان نشي کولی احساس نه کړي چې د دغو پیښو تر شا نور لاسونه موجود دي. حضرت امام خامنایي په یوه جوه دریز کې وفرمیل، زه په ډاګه وایم دغه پلانونه د امریکا غاصب او جعلي صهیونیست رژیم او د هغوی د ګوډاګیانو کار دی. هغوی ناستې پلانونه کړي دا د هغوی ګوډاګیانو او مزدورانو ځینې ایرانیو خاینانو چې له هېواده بهر ناستې له هغوی سره مرسته کړې ده. د رهبرۍ ستر مقام د دې خبرې په کولو سره چې دا پوښتنه چې د بهرنیو حکومتونو انګیزه څه ده مهم ټکي ته اشاره وکړه او وایي فرمیل، د هغوی انګیزه دا ده چې احساس کوي ایران د هر اړخیزه قدرت او پرمختګ په لور حرکت کوي، نو دغه کار نشي زغملی. دا خبره احساسوي، ویني، ګوري چې الحمدلله ځینې زړې غوټې په خلاصېده دي. البته ایران ډیر مشکل لري، په دغو ځینو مشکلاتو کلونه کلونه تیر شوي دي، خو د دغو مشکلاتو د لرې کولو لپاره جدي حرکت موجود دی. د دغو غوټو د خلاصولو لپاره د پرمختګ په لور حرکت ویني چې په ایران کې دغه خوځښت چټک شوی دی، دا حقیقت دی. هغوی نه غواړي چې دا کار ترسره شي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت امام خامنایي د پوغ بنسټ او تولید برخه فعالې ده او د بایکاټونو د شنډولو لپاره د ایران وسته په اشاره سره ټینګار وکړ. ګوري چې بندي شوي کارخانې خلاصې شوي دي، ویني چې پوغ بنسټ شرکتونه فعال شوي دي، ګوري چې په ځینو برخو کې پرمختللي تولیدات ورځ تر بلې ځان ښیي، ګوري چې کارونه ترسره کیږي، چې د بایکاټ تیرای چې حاضر دمه د دښمن یوازینی وسله ده شنډولی شي، دا ټول ویني د دې لپاره چې دا حرکت ودروي. ناستې پلانونه یې کړې ده، پلانونه یې کړې ده د پوهنتون لپاره، د واټ لپاره یې پلانونه کړې ده، دښمن پلانونه کړې ده چې پوهنتونونه بند شي، ځوان نسل فعال شي، د هیواد د مسؤولانو لپاره نوي مسایل رامنځته کړي.
حضرت آیت الله خامنه‌ای په دې خبرې په ټینګار سره چې دښمن د هیواد په جنوب ختیځ او د شمال لویدیځ په باب په خپلو محاسباتو کې تیر وتلی، وویل، ما په بلوڅ قوم کې ژوند تیر کړی او دوی د زړه له کومې اسلامي جمهوري نظام سره وفادار دي. کورد قوم هم د ایران یو تر ټولو پرمختللی او له وطن، اسلام او نظام سره ګروهمن او مینه لرونکی قوم دی. پر دې اساس به د دښمنانو په دسیسو ونه غولیږي، خو هغوی خپل زهر شیندي او خپل کار کوي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د غراز جوده کړه، دښمنانو پلانونې او اقدامات د دوی د باطن خودنه کوي. هم هغه دښمن چې د ډیپلوماسۍ پا په ژبه وایي په ایران د یرغلونو نیت او د نظام د بدلولو او د دښمنۍ نیت نه لري، دا سیباتین او د بلواو د رامنځته کولو، د هیواد امنیت د نابودولو او د هغو کسانو د احساساتو په لمسونو پسې دي چې ممکنه ده له ځینو احساساتو سره ولمسیږي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې خبرې په ټینګار سره چې امریکا یوازې د اسلامي جمهوری نظام مخالفه نه ده او له پیاوړي او خپلواک ایران سره هم مخالفه ده، د هغو ټوله خبره ټوله نښته د اسلامي جمهوریت پر سر نه ده، البته له اسلامي جمهوریت سره سخت او ژور دښمنان دي، خو له اسلامي جمهوریت پرته هم له هغه ایران سره چې پیاوړي وي مخالف دي، له هغه ایران سره خپلواک وي مخالف دي، هغوی له پهلوي ایران سره مینه لري، شیدې ورکوونکې غوا او د هغوی د اوامرو موتی چې د ایواد باچا د یوې فیصلې لپاره مجبور شي د انګلستان لای امریکا سفیر را وغواړي او له هغه اجازت واخلي د ایران ملت دا شرم څرنګه زغملی شي، هغوی دا غواړي له ایران سره مخالف دي. امام خامنه‌ای په وروستیو بلواګانو کې د ستر مسله یوه فرعي مسله وبلله او ویې فرمایل په دې اساس نښته د حجاب یا بد حجاب پر سر نه ده، د هغو مخالفت او نښته د یوې ځوان نجلۍ د وفات پر سر نه ده، خبره دا نه ده هغه ډېر کسان چې بشپړه ستر نه لري د اسلامي جمهوري نظام جدي او کلک پلویان دي او په مختلفو دستورو کې ګډون کوي، اصل جنگ او بحث د ایران د اسلامي جمهوریت د خپلواکۍ کلک مقاومت پیاوړتیا او د اقتدار په سر دی. د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای ویناوی د پولیسو وسلوالو ځواکونو د امنیت او د مدافع شهیدانو په وروستیو شهیدانو او د حق د لارې په ټولو شهیدانو په درود او سلام سره پای ته ورسید.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه وینا په همدې ځای کې پای ته رسیږي.
ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamu.